محترمه ورونو، امام ابو حنیفه رحمه الله به تر خپله وسه و مسلمان ته د کافر ویلو څخه ځان ساتی، یعنی پر یو چا د کافر حکم کول په دغسې پتوا ورکولو کې تر اندازې زیات احتیاط او ډیر فکر کاوه. پر ظاهر به یې باطن او پر فتوا به یې تقوا غالبه ساتل. د امام اعظم رحمه الله مسلک او طریقه داوه، کچیرې د یو مسلمان په سلو خبرو کې ننوي خبرې د کفر وي او صرف یوه خبره د ایمان وي، نو دغه یوه خبره به پر هغه ننوي خبرو درنه بلل، او دا هم د امام صاحب مذهب دی. په دغه متعلق د امام صاحب د ژوند د واقعاتو لیکونکو او جمع کوونکو دا واقعه بیان کړې ده او ډیرو کتابو را نقل کړې ده. قصه داسې ده، یو سړی چې د امام صاحب په مجلس کې ناست و پوښتنه یې وکړه، ویل یا امام، یو سړی دی چې د ایمان او اسلام دعوه کوي، ځان ته مسلمان وایي، خو سره د دې دغه خویونه پکښې دي: اول، جنت نه غواړي، دوهم، د دوزخ د اور څخه نه بیریږي، دریم، د نه حلال سوي حیوان غوښې خوري، یعنی د مړه سوي حیوان غوښې خوري، څلرم، لمونځ کوي خو رکوع او سجده نه کوي، پنځم، بې لیدو شاهدي ادا کوي، شپږم، فتنه یې خوښه ده او حق یې بد ایسي، اووم، د رحمت څخه لیرې تښتي، اتم، د یهودو او نصاراو خبره حق بولي. ورونو، په ښکاره ډول سره دغه خبرې چې په دغه سړي کې موجودې دي ټوله د کفر خبرې دي. د دغسې سړي په باره کې ستاسې څه فکر او خیال دی؟ که په اوسنۍ زمانه کې د یو چا څخه دغسې پوښتنه وسي، د پوښتنې د پوره کېدو د مخه به پر دغسې سړي د کفر فتوا وسي. مګر دا امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله و، هغه ابو حنیفه چې الله عز وجل د اهل سنت او جماعت د یوې لوی ډلې د امامت عزت ورپه برخه کړی و. تاسې د ده و تیز فکر ته وګورئ. فوراً یې وویل: زما په نیز دغه سړی مؤمن دی. د مجلس حاضرین ټول خلق اریان سو. امام صاحب وویل: اول، دغه سړی د الله طلبونکی دی. څوک چې د الله عز وجل طلبونکی وي، هغه د چیش د پاره جنت طلبوي؟ یعنی دا چې دی جنت نه غواړي، ځکه دی الله عز وجل او د هغه رضا غواړي. دوهم، هغه د دوزخ د اور څخه نه، بلکې د الله عز وجل څخه بیریږي. یعنی څوک چې د الله عز وجل څخه بیریږي، د هغه د پاره دا ضرورت نسته چې د اور څخه وبیریږي. دریم، نه حلال سوی حیوان خوري، لکه ماهی، یعنی ماهی او ملخ بیل حلال ولو حلال دي. نو ځکه نه حلال سوی حیوان خوري. څلورم، د جنازې لمونځ کوي چې په هغه کې نه رکوسته نه سجده، یعنی دا چې بې رکو او سجدې لمونځ کوي، د جنازې لمونځ ادا کوي. پنځم، کلمه طیبه او کلمه شهادت وایي، حال دا چې نه یې الله لیدلی دی نه یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، یعنی دا چې بې لیدلو شاهدي ادا کوي، کلمه شهادت وایي، حال دا چې نه یې الله او نه یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیدلی دی. شپږم، انما اموالکم و اولادکم فتنه، قرآن مجید مال او اولاد ته فتنه ویلی دی، او د مال او اولاد محبت د انسان په خټه کې اخشل سوی دی، او د غرنګ مرگ حق دی، خو د عبادت د زیاتوالي په خاطر د انسان مرگ بد ایسی. یعنی دا چې فتنه یې خوښه ده او د حق څخه تښتي. مال او اولاد چې فتنه دی د هر انسان خوښ دی، او مرگ چې حق دی هر څوک ځینې تښتي. اووم، باران د الله عز وجل رحمت دی، او انسان د هغه څخه ځغلي یا ځان ځنې ساتي چې لوند نسي. اتم د یهودو دا خبره چې وایي لیست النصارى على شيء، او د نصاراو دا خبره چې وایي لیست اليهود على شيء، دا دواړې خبرې حق بولي، دا عین ایمان دی. د امام اعظم رحمه الله د دغه جواب په اوریدلو سره پوښتنه کوونکی او ټول حاضرین په تعجب او حیرت کې پاتې سوه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. محترم ورونو د دې فتې څلورم مضمون په ښځو پورې خاصه فتوا، د ښځو او د ښځو پر عورتو د ډاکترانو معاینه او کتنه، یا د ښځو سره د ډاکترانو خلوت او تنهایی. ورونو، د یوه جلیل القدره فاضل او محترم عالم څخه داسې پوښتنه وسوه چې ډاکتران تر کومه حده د مریضو ښځو معاینه کولای سي، او تر کومه حده د ښځو سره خلوت یا تنها کېدلای سي. فاضل عالم د پوښتنه کوونکي په جواب کې وویل، اولا ښځه ټوله عورت ده، او په هر حال کې د نرانو د تمع ځای ده، نو ځکه ښځې لره دا نه شایي چې ونر ته دا اجازه ورکړي چې دا معاینه او د دې علاج وکړي. ښځه باید خپله معاینه او علاج په ښځه سره وکړي. دوهم، که چیرې هلته د مقصد سره برابر ډاکتره یا طبیبه ښځه نه پیدا کېدل، بیا نو د دې علاج په نر ډاکتر سره پروا نه لري، ځکه چې دا د ضرورت حالت دی، او دا یو فقهي قانون دی چې ضرورت منع شیان روا کوي، مگر دغه د ضرورت حالت د خپل ځان دپاره معلوم شرطونه او قیدونه لري چې باید د هغه شرطو مراعت په پوره ډول سره وسي. ځکه علما او فقها وایي الضرورة تقدر بقدرها، ضرورت د ضرورت پر اندازه اندازه کیږي، یعنی ضرورت ته کتل کیږي، څونه چې ضرورت وي پر هغه اندازه اجازه ورکول کیږي. نو ونر ډاکتر ته دا نه دروا چې د مریض ښځې هغه ځای وویني یا یې په لاس مسحه کړي چې د هغه ولیدلو او مسحه کولو ته حاجت او ضرورت نه وي. او پر ښځه دا لازمه او واجب ده چې خپل ټول هغه ځایونه د ډاکتر د نظر او لاس وهلو څخه پټ او وساتي چې د هغه ولسېدو ته د علاج په وخت کې ضرورت نه وي. دریم، سره د دې چې ښځه ټوله عورت ده، خو عورتوالی فرق لري. ځینې ځایونه عورتې غلیظه دي، او ځینې اعضا بیا هغه دي چې عورتوالی یې نسبتا و عورتې غلیظه ته لږ او سپک دي. لکه څرنګه چې مرضونه هم فرق لري، ځینې وختونه دغه مرض چې ښځه د هغه د علاج دپاره ډاکتر ته ورځي د هغه خطرناکه مریضوی څخه وي چې د علاج ځنډول یې نه شایي، او ځینې وختونه بیا عادي او سپکه مریضي وي چې د علاج ځنډول یې ضرر نه پېښوي، یعنی تر څو چې د ښځې محرم راځي و دې ته خطر نه پېښېږي. دغه رنګه په ښځو کې هم فرق سته، ځینې یې سپین سرې او د ډېر عمر ضعیفې ښځې دي، ځینې یې ځوانې او ښایسته ښځې دي، او ځینې یې د دغو دوو حالاتو په مابین کې وي، او ځینې بیا داسې ښځې دي چې دوی و ډاکتر ته په داسې حال کې ورځي چې مرض ضعیفه خوار او زاری کړي وي، او څوک بیا په داسې حال کې ډاکتر او شفاخانې ته ځي چې د ضعف او مرض هیڅ علامه نه وي پر ښکاره، او ځینې بیا هغه مریضانې وي چې و هغو ته موضعي یا د ټوله بدن نه شور کول کیږي، او ځینې بیا هغه مریضې ښځې دي چې فقط په یو څو ګولیو ورکولو سره کفایت کیږي، چې د دغه هرې ښځې او هر مرض خپل ځان ته جلا جلا حکم دی. خو په هر حال د پردی ښځې سره خلوت او تنها کېدل شرعا حرام او ناروا دي، که څه هم د هغه ډاکتر سره وي چې د دې علاج کوي. ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، يعني هث نر ده هث شذي سره ندي تنها سوي مگر دريم ده دوي شيطان بي. نو خامخا باید ده دوی سره یو بل سره چې ده شذي ده محارمو څخه وي ور سره وي، لکه ده شذي میړه ورور پلار یا بل محرم. که ده دغه محارمو څخه څوک نه و موجود او شذي و علاج ته ضرورت درلودی، بیا دې د ښځې د اقرباو څخه یوه ښځه ورسره ملګرې وي. که د دغه ذکر سوو خلقو او ښځو څخه هیڅوک نه و موجود او د ښځې مریضي هم خطرناکه وه چې د علاج ځنډول یې د محرم د حاضرېدو دپاره ممکن نه وه، نو کم از کم د علاج په وخت کې باید نرسه یا د دې په مثل یو بل څوک موجود وي چې هغه شرعا منع سوی خلوت په وجود رانسي. څلورم، دا پوښتنه چې د انجلی د کوچنی بلولو سن یا عمر څونه دی، د هغه په جواب کې وایم. هر هغه انجلی چې عمر یې و اوو کلو ته نه وي رسېدلی هغه عورت نه ده یا عورت نه بلل کېږي، او که بیا انجلی و اوو کلو ته ورسېدل لکه څرنګه چې فقها او علما وایي هغه انجلی عورت لري، که څه هم د دې عورت یا عورتوالی د لویو ښځو د عورتوالی سره فرق او اختلاف لري. یعنی د اوو کلو څخه چې ورلوړېږي کال په کال یې په عورتوالی کې فرق راځي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. محترم ورونو، قرآن كريم دا الله عز وجل كلام معجز كتاب دي، هس بشر نسك ولا يش دا هغا مثل جورك. قرآن مجد دا وطرفنا بلك دا هرا أرخ معجز أو بمثال دي، دا لفظ بلحاظ معجز دي، ده معنا فلحاظ معجز دي، ده تشريع او قانون فلحاظ معجز دي، ده تاريخ ده لحاظ معجز دي، ده غيب ده اخبارو ده لحاظ معجز دي، او بل ده حفظ او ساتني فلحاظ معجز دي. الله عز وجل ده ساتني الزماء خست ده هس بشر نسك ولاي چپاغي كي تغير او تبدل راول، او داس نور دیر اعجازونه پکش موجود دی چې یو د هغو څخه عددی یا د حساب اعجاز دی چې زه دلته فقط هغه د عدد اعجاز بیانوم. تاسې پوهیږئ چې قرآن مجید په درویشت کلو کې په مختلفو موضوعاتو مختلفو اوقاتو او د مختلفو احکامو دپاره رانازلېدی، او الله عز وجل په قرآن مجید کې ډیر زیات شیان ذکر کړي دي او علماء کرامو په هغو کې تدقیق کړی دی. هلته یو ډیر عجیب او غریب توافق ولیدی، ویلی ده چې په قرآن مجید کې د دنیا لفظ 115 واره ذکر سوی دی، او د غرنګ په عین عدد 115 واره د آخرت لفظ ذکر سوی دی. دا کم عجیب توافق او توازن دی. په قرآن مجید کې د ملائک لفظ اتأتى وارا ذكر سوي دي، او دغه هم عيني هغه عدد دي چې شيطان يا شياطين هم په دغه عدد اتأتى وارا ذكر سوي دي، او د حيات لفظ يعني ژوند يوصل 15 وارا ذكر سوي دي، او دغه رنگ موت يعني مرگ هم يوصل 15 وارا ذكر سوي دي. سبحان الله، دا سوکو چې و محمد صلی الله علیه و آله وسلم تداور وشي چې په دغه دقت سره دي دغه خبرې وکړي. ورونو، په قرآن مجید کې د نفع لفظ 50 واره ذکر سوی دي، او په عین عدد سره د فساد ضرر لفظ 50 واره ذکر سوی دي. دغه رنګ د ناس یعنی خلق لفظ 380 واره ذکر سوی دي، او د رسول لفظ هم 380 واره ذکر سوی دي. ابلیس 11 واره ذکر سوی دي، او د ابلیس څخه پناه غوښتل هم 11 واره ذکر سوی دي. په قرآن مجید کې مصیبت 15 واره ذکر سوی دي، د غرنګ شکر هم 15 واره ذکر سوی دي. آیا دغه ټوله مساوات بېله قصد او اراده دغسې یو تصادف او توافق پیښ شو؟ دا غیر ممکنه ده. بیا هم د انفاق لفظ یعنی صدقه او خیرات ورکول درو او یاوار ذکر سوی دی با عین حال کې رضا هم درو او یاوار ذکر سوی دی د ضالون لفظ یعنی گمراهان اول سوار ذکر سوی دی او د موتا لفظ یعنی مړه هم اول سوار ذکر سوی دی لکه دا چې ودې ته اشاره وي هر هغه څوک چې گمراه سو په هغه کې ژوند نست د مړو په حساب کې دی او قرآن کریم دا انتباه هم راکوي چې جهاد د اسلام او مسلمانانو سره تړلی دی په کوم ځای کې چې د مسلمانانو په باره کې بحث او خبرې کوي مسلمین یې یو څلوېښت واره ذکر کړي دي جهاد یې هم په نفس عدد سره یو څلوېښت واره ذکر کړي دي نو ای مسلمانانو جهاد فی سبیل الله په قرآن مجید کې یو څلوېښت واره ذکر سوی دی محترم ورونو د ذهب لفظ یعنی سره زر اته واره په قرآن مجید کې ذکر سوی دی د غرنګه د طرف یعنی د فساد او سرکشي ژوند د طرف ترف طرف ژوند هم په عین عدد اته واره ذکر سوی دی نو معنا دا چې زر فساد او سرکشي په وجود راوړي ښه سحر په قرآن مجید کې شپېته واره ذکر سوی دی او په عین عدد شپېته واره فتنه ذکر سوې ده بیا هم په قرآن مجید کې زکات دو دیرش واره ذکر سوی دی خو بالمقابل برکت او برکات هم په عین عدد دو دیرش واره ذکر سوی دی آیا دغسې توافق بې له قصد او ارادې پیښیږي بیا هم په قرآن مجید کې عقل نه څلوېښت واره ذکر سوی دی او د غرنګه نور په عین عدد نه څلوېښت واره ذکر سوی دی بیا هم لسان یعنی ژبه په قرآن مجید کې پنځه ویشت واره ذکر سوی ده او د غرنګه موعظه یعنی نصیحت په مختلفو آیاتو او سورتو کې چې د لسان د لفظ سره هیڅکله نه جمع سوی او نه یو ځای سوی وي سره له دغه بیا هم موعظه په نفس عدد پنځه ویشت واره ذکر سوی ده ورونو د رغبه لفظ چې ترجمه یې خوښ درلودل رجوع او میلان کول دي په قرآن مجید کې اته واره ذکر سوی دی د غرنګه د رهبه لفظ چې ترجمه یې بیره ده دا هم اته واره ذکر سوی دی هغه چې وایي الایمان بین الخوف والرجاء نو ایمان د رغبه او رهبه په مابین کې دی یعنی بیره او امید او دا دواړه الفاظ په قرآن مجید کې په مساوي او موافق عدد سره ذکر سوی دي بیا هم په قرآن مجید کې د جهر لفظ یعنی په لوړ آواز شپاړس واره ذکر سوی دي د غرنګه د علانیه لفظ شپاړس واره ذکر سوی دي ورونو شدت یعنی سختی او خواري په قرآن مجید کې یو سل څوارلس واره ذکر سوی دي د شدت لفظ یو سل څوارلس واره ذکر سوی دي خو بالمقابل د صبر لفظ هم په عین عدد یو سل څوارلس واره ذکر سوی دي بیا هم په قرآن مجید کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نوم محمد څلور واره ذکر سوی دي او شریعت هم په عین عدد څلور واره ذکر سوی دي په قرآن مجید کې رجل یعنی سړی څلیرویشت واره ذکر سوی دي او مرأه یعنی ښځه هم په عین عدد څلیرویشت واره ذکر سوی ده ورونو په قرآن مجید کې به د علمي اعجاز د لحاظه نور عجایب هم ووینو همدارنګه د سیئات لفظ یعنی گناهونه یا بدی په قرآن مجید کې یو سل اتیا واره ذکر سوی دي چې په عین دغه عدد سره یو سل اتیا واره د صالحات لفظ یعنی نیکی ذکر سوی دي د قرآن مجید علمي اعجاز انتها نه لري هغه دا چې د صلات لفظ په قرآن مجید کې پنځه واره ذکر سوی دي او المنز هم د ورځې پنځه واره فرض دی په قرآن مجید کې د شهر لفظ یعنی میاشت دولس واره ذکر سوی دی او حال دا چې یو کال هم دولس میاشتې دی، او د یوم لفظ یعنی ورځ درې سوه پنځه شپېته واره په قرآن مجید کې ذکر سوی دی، حال دا چې کال هم درې سوه پنځه شپېته ورځې دی. سبحان الله، کم کمپیوټر کولای سي چې دغه ښکاره او بیین کلام بې له تکلیفه د دغه عظیم کتاب په دغه لوی حجم درته بیان کړي، او په هغې کې دي دغه معین تقدیرات موجود وي. آیا دغه ټوله اعجاز د رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هغه چې نه لیکل زده وه نه لوستل د طرفه دی؟ حاشا، داسې نه ده، بلکې دا هغه الهي کلام دی چې د روح الامین په واسطه نازل سوی دی. ورونو، په قرآن مجید کې د رحمان لفظ چې رحمت یې په دې دنیا کې پر مسلمانانو او کافرانو دی اووه پنځوس واره ذکر سوی دی، خو بالمقابل د رحیم لفظ چې رحمت یې په آخرت کې یوازې پر مسلمانانو دی یو سلو څوارلس واره ذکر سوی دی، چې د رحمان په مقابل کې دوه چنده دی. او همدارنګه د جزا لفظ یو سلو اوولس واره ذکر سوی دی، خو بالمقابل د مغفرت بخښنې لفظ دوه سوه څلور دېرش واره ذکر سوی دی، یعنی بخښنه او مغفرت یې د جزا ورکولو په مقابل کې دوه چنده دی. ورونو، په قرآن مجید کې د اعجاز آیاتونه خورا ډیر دي، چې دا یې د عددي اعجاز فقط یوه نمونه وه، که نه هلته په کتابو کې او د علماو سره په صبحو صبحو د قرآن مجید عددي اعجاز موجود دی. تاسې راسئ چې یو بل آیات شریف هم د حساب د لحاظه تر نظر وباسو. الله عز وجل د اصحاب کهف په قصه کې د سورة الکهف په پنځه ویشت نمبر آیات کې فرمایي: ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة، یعنی دغه د اصحاب کهف ځوانانو په دغه غار کې درې سوه کاله وخت تیر کړ، او پر هغه یې نور نه کلونه زیات کړ. ورنو، الله عز وجل ولې داسې ونه فرمایل چې درې سوه او نه کاله یې تیر کړ، بلکې فرمایي چې درې سوه کاله یې تیر کړ او پر هغو یې نه کلونه نور هم زیات کړ؟ دا ولې؟ علمای کرام راولاړ سوه او حساب یې وکړ، ویلی ده چې شمسی کال درې سوه پنځه شپېته ورځې او اشاریه دوه ویشت درویشت کیږي. که موږ دغه ورځې په درې سوه کلو کې ضرب کړو، وبه وینو چې یو لک نه زره پنځه سوه او نه شپېته ورځې او یو څه اشاریه ځین جوړیږي، او بیا یې قمري کال تر نظر ویستی. ویلی ده چې د قمري یو کال څخه درې سوه څلور پنځوس ورځې او اشاریه اووه شپږ درې جوړیږي. که بیا دغه ورځې په درې سوه کلو کې ضرب کړې، وبه وینې چې یو لک شپږ زره درې سوه او لس ورځې او یو څه اشاریه ځینې جوړیږي. اوس نو که د دغه قمري کلو ورځې د هغه میلادي کلو د ورځو څخه کمې کړې، نو به ووینې چې هلته پوره نه کاله فرق راوځي. اوس نو که په شمسی کلو حساب ورته وکړې، پوره درې سوه کاله کیږي، او که بیا په قمري کلو حساب ورته وکړې، نو بیا درې سوه نه کلونه ځینې جوړیږي. قرآن مجید درته وایي ستا خوښه ده کوم حساب غواړې، شمسی که قمري. که شمسی غواړې درې سوه کاله کیږي، او که هجري غواړې درې سوه نه کاله کیږي. ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة. او د قرآن مجید د عجایبو څخه هغه چې علمای کرام ورته متوجه سوي دي یو دا دی چې بر او بحر په قرآن مجید کې څو واره او په کم عدد سره ذکر سوي دي. بر یعنی وچه، بحر یعنی دریاب. ویلي ده چې د بحر کلمه په قرآن مجید کې دو دیرش واره ذکر سوي ده، او د بر کلمه دولس واره ذکر سوي ده. او پر دې سربیره د یبس کلمه چې هغه هم د بحر مقابل ده او په بر کې حسابل کیږي، یه وار ذکر سوی ده، چې په مجموعی ډول سره د بر لپس یعنی وچه درلس واره ذکر سوی دی. نو که موږ دغه دوه یعنی بحر او بر سره جمع کو، نو به ووینو چې دواړه په مجموعي ډول سره 15 واره ذکر سوي دي. او بیا نو راسه که په حساب پوهېږې، یوه حسابي معادله ځینې جوړه کړه. وګوره چې بحر څو واره ذکر سوی دي او بر څو واره ذکر سوی دي. نو بحر چې 2 واره ذکر سوی دي پر 15 بیا تقسیم کو او په سلو کې بیا ضرب کو. دا د پاره د دې چې د فیصدي نسبت یې را معلوم سي، چې په نتیجه کې فیصدي 1.1111 راوزي، چې دا په قرآن مجید کې د بحر د یادولو نسبت دی. او هر څه چې بر دی نو به 15 تقسیم کو او بیا بیا په سلو کې ضرب کو، چې په نتیجه کې 28.8 راوزي. او که اوس د مځکې په کوره کې د فیصدۍ په حساب د وچې او بحر نسبت سره وګورې، عینا په دغه حساب د فیصدۍ په لحاظ وچه ده او په عینا دغه حساب سره بحر موجود دی، بې له زیاتوب او بې له کمبوده. دا څوک وو چې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه د وچې او بحر نسبتي حساب وروښاوه؟ او څوک وو چې د وچې یادول یې نسبت و بحر ته په هغه اندازه سره وکړه چې د مځکې په کوره کې د هغه واقعي موجود بحر او بار سره مناسب او موافق و؟ دا ټول هغه موافقات دي چې علمای کرام یې عددي اعجاز بولي، او الله عز وجل په خپل مقصد او هدف تر هر چا عالم دی. مگر په لسهاو دغسې مثالونه آیا پر یو شي دلالت نه کوي؟ آیا دا ټوله فقط تصادف او توافق بولی؟ سبحان الله، دا الهی کلام دی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. محترم ورونو، بیا هم په پیته کې ډېر لږ ځای پاته دی، نه پوهېږم چې دغه بحث به پکښې ځای سي که یا، خو زه بیا خالي نه پرېږدم. په اسلام کې د ښځو دپاره د مخ او زینت د پټولو سر. محترم ورونو، یوه ښځه چې لس مخ او په پیشن کې د خپله کوره څخه د باندې وځي، د دې سره د فتنې او خطای سلو شیطانان ملګري او یو ځای وي، چې په د باندې کې د ټولو نرانو پر ژوند بد او منفي تاثیر اچوي. او دا هم فرق نه لري چې دغه نر د کور او واده خاوند دی که مجرد او بیا واده دی. اولا د واده پر خاوند د پردۍ ښځې لیدل خامخا تاثیر کوي، خاصتا که دغه ښځه بیا شایسته جذابه او فتنګره هم وي، او د ده ښځه یو اندازه بدرنګه یا د اخلاقو د خوا کمزوري وي. ځکه انسان د عواطفو یوه مجموعه ده، او هیڅوک دا قدرت نه لري چې د بل چا اعصاب دي کنټرول کړي چې دغه د فتنې منظر دي تاثیر پر ونه کړي. د دغه تاثیر په خاطر د واده د خاوند و مخته دوې لارې دي. اول، یا به د خپلې ښځې څخه بد راځي، د ده او د ښځې په مابین کې به ژوند ترخیږي و هغې ته به د نفرت په سترګه ګوري، بې له بدو او د خوابدۍ د خبرو څخه به نورې خبرې نور سره کوي، فکر او چرت به د هغه شایسته او جذابې فاتنې او فتنګرې ښځې سره وي. دوهمه لار دا ده چې دغه د واده خاوند به خپله ښځه طلاقوي چې د هغه شایسته او جذابې ښځې سره واده وکړي، چې دغه دواړه کاره د ضرر څخه خالي نه دي. او هغه مجرد نر چې و دغه جذابې او شایستې ښځې ته ګوري، د هغه و مخ ته هم دوې لارې دي، چې دلته هم دغه دواړې لارې د ضرر او فساد څخه خالي نه دي. اول، یا به د خپل ځان څخه اسلامي او اخلاقي قیزه ایسته کوي، د خپل نفس شهواني غریزې به مړوي، او داسې به کېږي لکه بې بندوباره حیوان، نه به دین لري نه اخلاق. دوهمه لار دا ده چې د خپل نفس سره به مقاومت کوي، خپلې غریزې به تر فشار لاندې راولي، کښېکاږې به، چې په دې صورت کې د اعصابو په توتر او د زړه په پریشانوی اخته کېږي، چې دا کار بیا د دغه ځوان د ضعف او مریضیو سبب ګرځي، او په دغه دواړو صورتو د ځوان د پاره ضرر واضح او روښانه دی. نو ځکه